de Adab Wagme.
De Adab Wagme.
د امریکا غږ آشنا رادیو ادبی او هنری خپرونه. د امریکا غږ آشنا رادیو د ادب وګمه د ادبی او هنری خپرونه درنو او زړترانیج دی اوریدونکو السلام علیکم هیله ده روغ اوسئ. گران دوستانو د ادب وګمې د نن شپې خبرونه مو د خدای بخښلي مولانا قیام الدین خادم افکار او آثار ته ځانګړي کړي او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد پوهاند اسماعیل یون ته مو بلنه ورکړي چې تاسو ته په دې اړوند معلومات درکړي. باید یادونه وکړم چې ښاغلی یون د خپلې پی ایچ ډی تیزیس د مولانا قیام الدین خادم صاحب په افکارو باندې لیکلی دی. استاد پوهان محمد اسماعیل یون افغان لیکوال، شاعر او تاریخ پوه، د ادب وګمې خبرونه ته ښه راغلاست، ستړی مشي.
مننه کور ودان.
تاسو د خپلې دکتورا تیزیس د خدای بخښلي مولانا قیام الدین خادم پر آثارو او افکارو لیکلی دی. که تر هر څه د مخه تاسو مرحوم قیام الدین خادم په خپله ژبه موږ محترم اوریدونکو ته ور وپیژنئ.
ما خو د دکتورا تیزیس چې لیکلی خادم صاحب زیاته برخه یې افکار ده خوب شوي. دا اثر مجموع کې شپږ برخې لري له سریزې نه پرته. په سریزه کې د دې اثر د لیکلو اړتیا په ګوته شوې ده او لومړۍ برخه چې ده د خادم صاحب پېژندنه ده چې هغه په عنوان پکې راغلی او خادم څوک دی، او دویمه برخه چې وه هغه د خادم صاحب آثار ته وقف شوي چې خادم څه کړي، درېیمه برخه د خادم نړیلید ته افکارو ته وقف شوې، او څلورمه برخه خادم صاحب د نورو لیکوالو نظره، پنځمه برخه چې ده د خادم د خدمتونو ارزونه ده، او شپږمه برخه وروستۍ پیلې یادونې دي. دا پښتنه وکړه د خادم صاحب پېژندنه چې ده په دې کتاب کې ما کوشش کړی چې خادم صاحب د خپلو آثارو، د خپلو لیکنو او همدارنګه د خپلو نظمونو له مخې لوستونکو ته یا اندکه څوک دا کتاب ګوري زه ورته ور وپېژنم. نو په دې کتاب کې د خادم صاحب یو نظم دی، هغه تعارف نومېږي، چې هغه په دې کې خپل تعارف کړی ده. دی خپل وایي چې د پلار له خوا لمسی د میا عمره مزه، د پلار د مور نه د اخوند بابا پسرې مزه، مور مې له پلاره د فقیر صاحب نسب ته رسي، د مور له موره د خواجه احرار جګرې مزه. خو دا نظم دی تقریبا پنځه برخې لري چې ده پکې خپله پېژندنه راوړې ده په منظوم ډول باندې. خو زه په لنډ ډول درته ویلی شم چې ده چې خپله لیکلي چې استاد خادم لیکلي چې زه تخمینا په 1350 هجري قمري کال په کامه کې زیږېدلی یم. زما د پلار نوم ملا اسلام الدین او د نیکه نوم یې ملا علی ګل اخوندزاده دی چې د خپل وخت جهید عالم و. دا د خادم صاحب پېژندنه خو ده 20 کاله عمر وکړ، 1950 کال د اسمبلی په میاشت کې وفات شو. نو دا د ژوند فزیکی مسیر دی. البته په دې کې د زده کړو ته اشاره شوې ده، په دې اثر کې د سفرونو ته اشاره شوې ده، او هغه لوړې ژورې چې د تعلیم په ډګر کې د لیدلې وي او کم کارونه چې د کړي هغه په دې کتاب کې په تفصیل سره راغلي. خو دلته به ستاسو د پروګرام دومره وخت لنډ تنګ دی، نو زه کوشش کوم چې په نورو برخو باندې بحث وکړو چې د افکار خصوصا چې په دې کتاب کې ورته اشاره شوې
ده. ډېر ښه. تاسو څه شي دې ته وهڅولی چې مولانا قیام الدین خادم افکار او آثار انتخاب کړي؟
خادم صاحب افکار چې ما خپل شخصا مطالعه کړي وو په معاصره دوره کې، بیا په دې شلمه پیړۍ کې، دا د افغان نشنلیزم د فکری بنسټګرو له جملې څخه دی. نو د افکار چې خصوصا د ملت پالنې په برخه کې تشریح او توضیح زموږ ځوان نسل ته، زموږ اوسني نسل ته ډېره ضروري وه، او په خصوصا په داسې حالاتو کې چې افغاني هویت او زموږ د خاورې ارضي تمامیت او ډېر زیات خطرونه دې مملکت ته متوجه وو. نو دغسې افکارو ترویج او تبلیغ د ځوان نسل پر روزنه او د ملت د پالنې لپاره ډېر ضروري وو. بله خبره به کې دا وه چې په نورو زموږ مطرح لیکوالو باندې چې په 500 ستورو کې راځي او هغه نه وروسته یا د مخه ځینې اثار لیکل شوي وو، خادم صاحب دومره زیات کار کړی مگر د دې استحقاق مطابق د په ژوند او افکارو باندې ډیر کار نه وشوي. البته ژوند باندې په مورګرافونو لیکل شوی د ماسټری دورې یو چیز هم په لیکل شوی، خو څومره چې د خادم سه حق او د دې افکارو ضرورت اوسنی نسل ته نو او دې توضیح او تشریح ته څومره ضرورت د بل هیڅ لیکوال فکر کوم په دې کچه باندې خصوصا په ملت پالنه او هیواد پالنه کې دومره کار نه کړی لکه د چې کړی. او بل ټوله انرژي د فکری انرژي فزیکی انرژي د ملت پالنه په برخه کې مصرف شوی وه، نو ضرورت یې ډېر زیات یعنی د ملت جوړونې د یو اساسي مفکر په توګه د خادم سره پېژندنه او د هغه د افکارو پېژندنه ملت ته ډېره ضروري وه، ځکه چې داسې یو حالت چې واقعي و چې خطرونه هرې خوانه زیات دي. دغسې یو فکري استحکام، یو فکري مورچل، یو فکري مکتب ته ضرورت و چې هغه خادم سره جوړ کړی و. خو په اصطلاح اوسنی زده کوونکي یا شاګردانو ته اړتیا وه چې دې مکتب ته داخل شي.
بله ډېر ښه استاد. کله چې تاسو د خادم صاحب آثار لوستل او څېړل مو کوم داسې نوی شی او څه شی مو او څه مو پکې پیدا کړل چې تر اوسه پټ پاتې وو او څوک پرې نه وي خبر؟
د خادم صاحب آثار خو ډېر پخوا چاپ شوي، 1400 قمری کال نه هغه کله چې پښتو ټولنه جوړه شوه لومړی یا دویم کتاب وشي د خادم صاحب د آثارو جملې څخه هغوی چاپ کړل. هغه پخوا چې چاپ شوي وو هغه هم اوس د لوستونکو لاس ته نه دي ورغلي، ډېر کم لوستونکو سره شته او ډېر آثار یې ناچاپ هم پاتې وو. نو د افکارو څخه په اوسنۍ کچه باندې چې ډېر زیات ضرورت و ډېر خلک خبر نه وو، مګر ضرورت و او د آثارو مهموالی چې هغه ډېر زیات و. نو په همدې خاطر خپله شخصا چې په موږ باندې په دې څو کلونو کې د سیاسي مبارزې د ملت پالنې کوم درد تېر شوی د هغه دپاره د خادم صاحب آثار چې و تر ټولو ښه نسخه وه. نو په دې خاطر دغه نوی نسل چې یو ضرورت یې احساسوي د خپل ملت د ملاتړ او دفاع دپاره دغه آثارو ضرورت و. نو په همدې خاطر موږ ویل چې هم به دا آثار خوندي شي، دا هم به افکار خلکو ته راوځلېږي او هم د ناچاپ آثار به چې کدلته یادونه وشي نو د خلکو به ورته پام شي. د ټول آثار چې دي دا موږ یو کار له سره منظم کو چا دي کو د انټرنټ سبب ته اوس به غنه بچ شي، د خطر نه بچ شي او همدارنګه خلکو ته ورسیږي. هغه واکه یو کتاب چاپ ده 511 ټوکه هغه اوس ډیر سیمه نه کوسي واځه افغانستان کې دا چاته رسي. نو اوس موږ ول شو کړ دي می فرنګي بنسټونو دې ته پام شي چې د خادم صاحب آثار ټول سره منظم کی لکه څنګه چې سوي دي. اوس خاغلی ازمون دې منظوم آثار مراټو کړو، منظوم آثار دانش کتاب څنګه چاپ کړ او منصور علوم اکاډمي خو بیا هم د حضرت ټوکه د حضرت ټوکه کتابونه ته چات نه رسي. زموږ پروګرام دا و چې د دې آثارو ترجمه دې پر موږ وړاندیز کړی چې دا راټول شي او بیا دا د انټرنیټ د سپو یا د برېښنایي رسنیو لارې د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسي. نو هغه خو یو برخه و چې ما په دې دې یوس په روسي برخه کې بشپړونه او یادونه کې ورته یادونه کړې. اصلي هدف دا و چې یو کار ته د افکارو سره خلک آشنا شي، بیا خلک خپل ایدیا کې احساس شي د خادم صاحب آثار هم چاپ کی هم تکثیر کی هم د خطر څخه وژغوري.
بله د خادم صاحب آثار او افکار کې مو څه شي زیات خوښ شول چې ستاسو توجه یې ورجلب کړی وي چې نور هم ولول یا الته تم شي او خوند لري واخلي؟
خادم صاحب ډیر اساسي کارونه کړی. خادم صاحب اساسا یو دینی عالم او اسلام پوه مولانا او مگر د دغه ټول افکار چې د تاسو وسنجوي راټولې کوي د دې ټول مرکزی محور شته محورت شته ملت پالنه ده. کوم اساسات چې خادم صاحب افغان ملت جوړونې لپاره د افغان ملت د اساساتو فکری اساساتو لپاره هغه ایخي هغه تر نه پورې یعنی موږ ته د یو ضرورت دلته نوښدارو غوندي د ځان لپاره دغه برخه چې ما ته ډیره مهمه وه. او نورې برخه هم چې موږ ګورو ما چې په دې کتاب کې د فکری برخه تقسیم باندې کړې هغه د ملت پالنه ده. په دې کې درې برخې دي. یو الف برخه چې دا پښتانه پښتونولي چې خادم صاحب پښتانه تشریح کړي دا د دې کرکټر لمخې د خپلت لمخې ملي نور ته پښتونولي تشریح کړي. پښتونولي زه وایم پښتانه او پښتونستان سره چې د کومه خاصه مینه یو د دې افکار ډیره درنه برخه ده محکوم پښتونستان ته چې اوس دغه پاسورونه بغاوتونه په کې روان دي. دا خادم صاحب په خپل آثارو کې هغه وخت دی وړاندوینه کړې وه. او بل مهمه مسله چې د دوه سره راکول کې دا پښتانه او پښتونولي پښتانه او پښتونستان نو دې نه جوړیږي او ملت افغان او افغانیت.
بله بله.
د افغانیت مفکوره چې دا چې اوس نن سبا کې ډیره ګرمه موضوع ده او د لر او بر افغان خبره دي هر چا په خولې تاویږي، دا د خادم صاحب په آثارو کې هغه مرکزي محوري زړی جوړی. بله مسله چې وایي دین پالنه وایي چې د دین تشریح کړی، د دین اصلي ماهیت تشریح کړی، د دین اخلاقي ایډیالونه تشریح کړي، یعنی دین یو بې ضرره لاره ده چې خلکو ته داسې لاره ښیي چې هغه کې هېڅ ډول خطر او ضرر چاته نشته. یعنی دا د یو لوی دیني عالم په توګه دین یې په هغه اساسي مفهوم باندې تشریح کړی، ټولنه پالنه ده تشریح کړی، داسې ټولنه څه قسم ټولنه باید ولرو او څنګه وپالو. همدارنګه سمون پالنه چې د افکار بله برخه ده چې لکه د فردي سمون چې یعنی انسان یو فرد په توګه باید څنګه ځان اصلاح کړي، او ټولنیز سمون چې دا ټولنیز د اخلاق څنګه سم شي او ټولنه څنګه په ټولنه کې څنګه ریفورم راشي. یو هغه نه سمون چې د ټول هیواد په کچه دی، غواړي چې هیواد څه قسم مستحکم شي، دفاعي سیستمونه څه قسم وي، دا د افکار له مخې موږ سره کار کتنه د دیو ډیر زیرک انسان په توګه او د سي انسان په توګه چې مثلا ویرم له احساسه ولا د پټولو برخه کار کتنه کړی، مثلا چې په هنځه کار کتنه کړی، چې بنی مسائل راشي دي، یا د دې کار کتنه کړی چې د دې مسائل شي دي، سیاسي او ټولنیز کار کتنه کړی چې هغه په ټولنیزو شخصیتونو یا سیاسي شخصیتونو یا سیاسي او ټولنیزو افکارو باندې راځي. بله، خار پالنه موږ فکر کوو چې د دې بلا بلا اخبارونو یا جریدو مسول په هغه وخت کې چې افغانستان کې نوې مدنیت رامنځته کېده، خاري پراختیا رامنځته کېده، د مدنیت د تعریف کړی دا او د خپل خاورونو جوړولو لپاره دی او خو تشویر وړاندې کړی چې موږ نن راتلونکي خاورونه به څه کړی. د دې یو متشدد فلسفي شخص په توګه د مشخص فلسفي افکار لرل ډیر ژور او جنات نور فلسفي دنیا مشهور فلسفي افکارو خواندارو سره د افکار هم تکر لږه د کتاب باندې شي نو موږ افکار باندې شه سری دي کلی دي ته اشاره کړی ده. نو د دې سیمې نړۍ په باب د انګرن شي وي، مثال د یو انګرن دا و چې د پاکستان په نامه چې کوم هیواد جوړ شوی د یو مسیری هیواد دی، دا بقانلی دا په زور ساتل کیږي. نو دغه شان ته اشاره کړی اوس موږ وکړل چې د خادم سره د لیکونو نه 55 کال وروسته هغه بغاوتونه چې خادم سره په پټ اشاره کړی او په خپل آثارو کې یې یادونه کړې و، هغه نن هغه دغه بغاوتونه اوس را څرګندېږي. نو د دې سیمې په اړه کې خپل نظر لرل دي، شاوخوا هیوادونه نړۍ په کچه چې نړۍ به څه قسم یو سولهییز جوړښت ولري دا په دې کې تشریح شوی. یعنی په دې کې د زما چې خپل خوښه شوی او موږ خطر احساسه واغه ملت او ملت پالنه و، چې د خیګنه په څه کې و چې د دینی عالم و د په مقابل کې څومره شو پورته کېدل شي د باندې خدای نه خسته ټاپه و لګې دي، تفسیر ټاپه و لګې یا نور ټاپه و لګې، ځکه د سر دومره دینی قوت او منطق موجود و چې چا یې جرأت نه وکولای. د اسلام نظر ملت او ملت پالنه تشریح کړي ده، د ټول په هل نظر تشریح کړي، نو د یو حق په توګه د انسان حق ګڼل شي، اصل حق لري چې په موجوده جغرافیه کې ژوند وکړي.
استاد تاسو د خادم صاحب د فلسفي افکارو په اړه خبرې کولې، کمربانی وکړې وای چې د خادم صاحب د فلسفي او افکارو بنیادی ټکی څه شی دی؟
یو خو فلسفي علوم دي چې خادم صاحب په دې برخه کې یو مشخص کتاب لیکلی چې هغه نوموږ افکاریت دی چې د فلسفي افکارو څرګندونه کوي چې هغه د طبیعت او د انسان رابطه شړي، د انسان خلقت او د انسان د افکارو مسیر شړي. هغه یو باب ده چې د مشخص کتاب کې لیکلی او په هغه باندې مجرو صاحب او ډاکټر صاحب سو ډاکټر صاحب نور په هغه باندې سریز لیکلي دي او هغه کتاب ته تشریح کړي. هغه یو موضوع ده چې د مشخص هغه فلسفي باسونه چې په نړۍ کې مطرح دي په هغه د کتاب لیکلی. یو یې د نړۍ لید دی، د افکارو نړۍ لید چې دغه د افکار چې راڅرخي هغه په افغان انسان باندې یا افغان ملت پالنه باندې راڅرخي، چې د دې ټول افکار هغه مرکزی زړه دغه دی، نه یوازې فلسفي افکار چې فلسفي افکار روزره او پالنه شته، د دې افکار یو برخه دی په نه برخه باندې چې دا موږ ورشلې، د افکار چې موږ نه برخه باندې ورشلې یو برخه پکې د فلسفي افکار چې یو مشخص کتاب په دې برخه کې د چاپ لیکلی او چاپ کړی دی. نور نو د افکار چې تسهیلې چې هر لهر لیدوز نه ور داخلي کې یو مرکزی محتوا یې افغان دی، افغانیت دی، افغانستان دی، او بیا په دې مېز کې پښتانه دي، بیا په دې کې بیا چې بیر برخه باندې شولې پښتانه په پاکستان، او بیا ژبه ده پښتو ژبه ده او مجموع کې ژبال نه ده. نو په دغه مسایلو په محور باندې د افکار راڅرخي.
بله که د سیاسي مفکوره تر شو په شعر او ادب کې د خپل سیاسي مفکوره سر رنګ څرګند کړي ده، یعنی څه سیاسي مفکوره د درلودله؟
اندې خپل نه یوازې د سیاسي مفکوره نه یوازې د سیاسي د سو سیاسي حرکتونو مشر مو دی ویخ زمانو بنسټ چې جوړ شو په هغه کې د خادم شاو افکار چې اساسي نقش درلود. درې فکری مهورونه دی ویخ زمانو د جنبش په جوړولو کې مطرح وو. یو د خادم شاو افکارو چې د ډېر حدا پورې په ملت پالنې پورې را څرګندل، یعنی ملت پالنې برخه یا مالګه په کې ډېره زیاته وه، او د دین پالنې برخه په دویمه کټګوري کې راتله. بله برخه چې و د پوهان صاحب صدیق الله رښتین هغه چې و د هغه کې د اسلام پالنې برخه چې و دا درنه د ملت پالنې په دویمه کټګوري کې راتله. دریمه برخه چې و د نور محمد طریقي و چې هغه کې طبقاتي افکار زیات مطرح وو، اقتصادي مسائل نو بلاخره د ویښ بلمیانو د رهبرۍ کمیټه چې هغه کې کوم شپږیس کسه اویس کسان پکې وو دا کې ناسیدل. په هغه کې ویول چې دغه درې نظریات د سر راټول شي دینه د یو واحده تګلاره جوړ شي. په هغه کې بیا په همدې درې نظریاتو کې د خادم صاحب افکار چې دا تقریبا د ویښ بلمیانو د نهضت یا د ویښ بلمیانو د غورځنګ هغه اساسي محتوا چې و تر ډېره حده پورې اوله برخه پکې ملت پالنه وه، دا نورې برخې چې وي دا په دویمه درېمه کټګوري کې راتلې. نو د ویښ زلمیانو د فکري بنسټ بنسټګر په توګه خادم صاحب مطرح دی. د ویښ زلمیانو څو موده دوام وکړ، بیا پکې اختلافات پیدا شول، حکومت مداخله وکړه، بیا د افغان ملت ګوند یا د افغان ټولنپال ولسواک ګوند مثلا مطرح شو، دغه مانیفیست هم خادم صاحب لیکلی وو او موسسه هم دی. بیا وروسته هغه بل بحث دی چې هغه ګوند کې څومره مشکلات پیدا شول، خو تر ډېره حده پورې د خادم صاحب په افکارو باندې دا چلېده او همدارنګه د جرګې راوښکلې افغان ولس جریده او نور د ولس په نامه او همدارنګه نور هغه چې وو په بېلابېلو اخبارونو د مدیر په توګه چې دی پاتې شوی دی. په دې کې مرکزي ټکی چې ده همدا ملت پالنه او افغان پالنه، چې ته ژوند تر پایه بیا هم دې مفکورې ته دی وفادار پاتې شو او حتی د دې کم شیری مجمع ټاکلي هغه راپنځولې دي، هغه کې تر ټولو نه زیات مسایل چې وو همدغه ملت پالنې مفکوره. او حتی خادم صاحب کله کله د شعر خولیز اړخ هم د افکارو څخه قرباني کړی، یعنی افکار ته فکري برخې ته ډېره توجه کړې، نظر هغې برخې ته شي د شعر د ځینو تعریفونو له مخې د شعر لپاره کوم برخه پکار دي. هدف دې کوي چې د باندې فکري برخه دومره درنه وه چې د هم خپل نثر هم خپل نظم دغه دي مسایل توقف کړی. او کوم بیا چې موږ ګورو په دې کې تر ټولو درنه برخه چې د پسلو کې څلویښتو نه زیاته برخه هغه همدغه ملي افکار دي، ملت پالنه، قوم پالنه، ولس پالنه او افغان پالنه.
استاد د مولانا قیام الدین خادم نشنلستی افکار او فلسفه باره کې چې څومره څېړنه تاسو کړې ده په مقایسه وی ډول بل څوک یادولی شي، یعنی بل کوم دغه شاعر شته؟
خوشحال بابا د افغاني نشنلزم بنسټګر دی، هغه نو وروسته نور خلکو په دې برخه کې کار کړی لکه حمزه بابا، ولفظ صاحب، نور خلکو، مګر خادم صاحب په دې برخه کې ډیر زیات څو په معاصره دوره کې ډیر اساسي کار کړی دی، ځکه چې نور لیکوالو تر ډیره حده پورې د نظم برخه کې افغاني نشنلزم بل غړله، خو خادم صاحب په نظم او نثر دواړو کې نشنلزم ته یا افغاني ملت پالنې ته اساسي کار کړی دی. په معاصره دوره کې د اساسي بنسټګرو یا محوري اشخاصو یا مفکرینو له جملې څخه دی چې افغاني نشنلزم ته په سیستماتیک علمي او دینی بڼه باندې لارې چارې ښودلې دي او د استحکام لپاره آثار پرځولي دي. مونږ یوازې دلته د خادم صاحب د ادیب په توګه یا د لیکوال په توګه مونږ ته مطرح نه ده، یو مفکر ادیب او لیکوال په توګه مطرح ده، ځکه چې په معاصره دوره کې د ملت پالنې د بنسټګر په توګه مطرح ده. اگر په فکري برخه کې چې کم کار خادم صاحب کم اساسات چیښي دي هغه په معاصره دوره کې په دومره کمیت او کیفیت باندې بل لیکوال د ملت پالنې برخه کې دومره اثار نه لري.
خو استاد د خادم صاحب د افکار ویش څنګه شوې؟
موږ په دې اثر کې د خادم صاحب افکار تقسیم کړي، سالیخ سلنه جدي د ملت پالنه ده او سالور سلنه دین پالنه، و سلنه ټولن پالنه او شپږ سلنه سمون پالنه اته سلنه کره کتنه او دوه سلنه خارپالنه او درې سلنه د فلسفي افکار روزنه ده او څلور سلنه سیمه ایز او نړیواله انګیرنه ده او پنځه سلنه ژبپالنه ده او نور یوله سلنه متفرقه افکار دي. البته دا د ریاضي دي فورمول په شان نه ده چې موږ سل په سلو کې دا فیصدي همداسې معلومه کړو. خو د دې اثارو د حجم له مخې او کومې مسالې چې پکې زیاتې شوي هغه دا ویش موږ په دغه بنسټ باندې کړی دی د اثارو تحلیل او ارزونې له مخې. زه په قدیره خاطره چې اورېدونکو ته لږ معلومات وشي، خادم صاحب د 2000 کلونو په عمر کې تر 500 کلونو زیاته لیکوالي کړې ده او تقریبا 500 کاله په دې کې د اویا بیلابیل اثار پنځولي دي چې هغه کې د نثر او نظم دواړو اثار شامل دي. په کې فقط دا نمونه اخلم چې اورېدونکو لپاره یو عمومی تصویر وړاندې کی. مزوم اثارو کې خادم صاحب شه مرغلو عامل ساروان بلکان نصوص الحکم د بابا نشیات په نامه یو نظم دی، انده پښتنو ته نوی پوهیتابه په نامه یې کتاب یادول راغلی او بیا دا ټول ټول شوی خادم باندې سبا په مزومو کلیاتو کې. بل د خادم صاحب منصور اثار دي چې په هغه کې دا په څو کټګورۍ باندې وشل شوی دي. الف چې دا ټولنیز تاریخي او فلسفي لیکنې دي، په دې کې پښتونولي ده، نبوغ او افقاریت ده، لرغوني پښتانه دي، بایزید روښان ده، نوی رڼا ده، افغاني موسیقي شلمه پیړۍ او پښتانه پښتني پور د پښتنو قانغولي غوره سندره د پښتو شاعري د تنقید حق ساتلې خزانه د پښتو ولسي ادب افغاني حکومت ملیت او بین ملیت کوشالیان څوک پارتیان څوک د خوشحال رحمان موازنه د پښتو د تاریخ یو سره پاڼه نوې لار نوی ادب علمی پښتونولي غریزه یو به خیر آسمانی غږ د پښتون د سټه څنګه لرغونی افغانان د پښتونولي ادب نوی ساحق ټولپال افغان مونیفست کنفرانسونه د دې کې ادبي تذکریم دی، ادبي تاریخ لیکنه یا ادبي تاریخ لیکنه شي دی یا ادبي تذکری په دې کې د پښتونونو نه لیکوال د پښتو نثر تاریخي تطورات او د نثر لیکونکو تذکره پښتانه شورا مجلسي شاعران روحي ګلونه په تذکره الاولیا تفسیره او د ژباړې چې خادم صاحب کړی دي د کوچنیانو اخلاقي پالنه اصحاب کرام د شریف سرګذشت د افغانستان په خوانی تاریخ یو برخه ژباړلې مکارم الاخلاق یو مسلمان او ټول اروپا د مور مینه د ریګزا سرودونه د پښباړه کې دي. هنری نثر چې دا خیالي دنیا نوې ژوندون د دوه اثر هنری نثر کې راځي، کیسې دي سرګول ادبي کیسې ست کمال او بابو جان د پښتونخوا کیسې علمي سفرونه او یونلیک همدارنګه درسي لیکنې د کړي دي، درسي اثر پښتو پټي پښتو عربي لیک دوت پښتو نحو پښتو کلی اوانه تر څلورم جزء پورې معلم دي پښتو کرا پښتو پښتو قرات دویم څلورم ټولګي پورې پښتو زده کړه معیاري پښتو مکالمات متفرقه اثر چې تاسو یادونه کړه سیاست او ټولنپوهنه کې پیدا متفرقه مقاله موږ راټولې کوو هغه لسګونو تر رسیدي چې یو اثر نه زیات پوره کیږي علمي څېړنې کړي هغه متفرقه لیکنې چې راټولې کوو ډېر تقریبا سو اثر تر راځي ځونه چې لیکنې کړي او بل همدارنګه ګډ شمېر لیکنې چې د دري ژبه باندې کړي او اشارې ویلي یعنی دري لیکلو البته اشارې په شیرونه په دري ژبه باندې ډېر زیات نه دي مګر لیکنې چې په د دې بابا د کومې د کني کې هغه راټول کو هغه سوالو مخونو تر رسیدي نو دا د اثر لند پیژندل نو دا ټول اثر چې موږ یې ما دا ونه کړ دا موږ چې تقسیم باندې کړی په دې نه کټګوري کې دا نه کټګوري افکار کې ډیر زیات دي په دې کې دا ټول مرکزی ټکی شدا به ورت چې دا هغه افغان افغانیت او ملت پالنه ده چې په دې باندې راسرخي او نن سبا چې موږ تاسو په افغانستان کې په حکومت افغانستان کې کم مسائل ګورو دا د افکارو کې مخکې تر مخکې ته وړاندې نه شوی حتی د پښتونستان نوم چې وو چې موږ په کوم معنا باندې کارو یو وخت دې سیمه ته او وخت چې پاکستان نو جوړ شو په دې سیمه ته پاکستان او صوبه سرحد نور نمونه کارول مګر خادم چې د نور غنو لیکوالو په ملګرتیا باندې په خوګیانو کې اولو جلسه وکړه غونډه وکړه اول ته په دې غونډه کې د وړاندیز پر بنسټ باندې ټول پریکړه وکړه چې دا سیمه کې پښتانه میشي د پښتنو وطن دی نو دې خاطر چې دې حق ادا شي د سیمه ته د پښتونستان نوم ورکړ شي ځکه چې هم سره اسم له معنا سره هم غاړه کېږي نو په دې خاطر غوښته بیا دا فیصله ومنل شو او د سیمې ته د پښتونستان نوم ورکړ شو. نو د افکار کوم اوس ته باس کو قط یو شعر یو نظم چې په حقیقت کې مانیفیست دی د شاعر مسلک. زه د افکار لنډی چې دغه نظم کې مونږ اوریدونکو دی لستونکو یا کتونکو ته وړاندې کولای شو، هغه دی وایي چې صحیح لاره به خایم کوم وم کنه وم نه وم، رښتیا رښتیا به وایم کوم وم کنه وم نه وم، د حق د پیروي نه مې بل څه په زړه کې نشته، چې څه یې ما همدا یم کوم وم کنه وم نه وم، آزاد یم زیږېدلی بندګي کولی نشم، بنده د خپل مولا یم کوم وم کنه وم نه وم، په بڼو خوشامندو مې ځان خوښ نه دی چې غټ شم که غټ یم خو همدا یم کوم وم کنه وم نه وم، چې څوک غواړي څه سپکه مې د قوم د څه جهاته دښمن دی هغه چا یم کوم وم کنه وم نه وم، په ماته کښتۍ ناست یم توپانونه مې په مخ کې په دې لاره یې بیا یم کوم وم کنه وم نه وم، خدمت د خپلې خاورې قوم وطن زما مسلک دی، په دې مینه به پایم کوم وم کنه وم نه وم، په ټینګ عهد و پیمان مې چې بیعت ورسره کړی د ده په تولا یم کوم وم کنه وم نه وم، نرم خولی تخمونه چې گلزار شي پښتنو ته په دغه تمنا یم کوم وم کنه وم نه وم، او د ناز په خوب دې غونچې په ورو ورو ویښومه خادم بعد سبا یم کوم وم کنه وم نه وم. یعنی کوم خادم صاحب دا د آثار تحلیل ته ور داخله نشو، دا یو نظم د دې ټول فکر یو دریسه ده چې د آثار ته لار خلاصي، په دې کې ملت پالنه یې د شخصي کرکټر د پښتنو د پاره یې د دوره یې د فکر من په دغه یو نظم کې مطالعه کولای شو.
سلامت اوسئ. استاد پوهان محمد اسماعیل یون، افغان لیکوال، شاعر او تاریخ پوه. محترم اوریدونکو، تاسو د پوهان د اسماعیل یون سره زموږ مرکه واورېده چې استاد یون د مولانا قیام الدین خادم د افکارو په باره کې خپله ډاکټري اخیستې ده. د خبرونې په وروستیو دقیقو کې د خدای بخښلي قیام الدین خادم صاحب یو شعر تاسو ته وړاندې کوو چې عنوان یې د افغاني ترانه. پزړه د ایشیا کې یو ولال د بدخشان یم، افغان یم افغان یم افغان یم افغان یم، روخ شوی په عمرونو پوخ شوی په عمرونو، په منځ د کوهستان کې لوی شوی په عمرونو، تاریخ ته د قومونو په خپله زه داستان یم، افغان یم افغان یم افغان یم افغان یم. دنیا شو منوره زما له کوهستانه، نړۍ شوه بهروره له دې باغ و بستانه، اوچت له ټولې ځمکې په بام د دې جهان یم، افغان یم افغان یم افغان یم افغان یم. قومونه د دنیا ټول بدل او را بدل شول، په ژرنده کې د دهر میده میده او دل شول، دا زیم چې عمرونه ژوندی په یو شان یم، افغان یم افغان یم افغان یم افغان یم. بابل او نینوا ته زما اورونه لاړل، آتن زن روما ته زما فکرونه لاړل، تبلیغ د سړی توپ ته ورغلی تر جاپان یم، افغان یم افغان یم افغان یم افغان یم. د فکر انقلاب ما راوړی دی جهان ته، برېښنا د سپینې تورې مې تللی د آسمان ته، د هر ظلم په مخ کې د عدل نگهبان یم، افغان یم افغان یم افغان یم افغان یم. راسخ می ملیت ای محکم قومیت ای، دخمن می تل شرل ای لخاور پا غیرت ای، ثابت پا یو حال یم ز قطب دا آسمان یم، افغان یم افغان یم افغان یم افغان یم.